که بریدن سواب زمینش نه آب است چمن خسته خواب.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جنات سگزی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ خيستون کو بریدونه او خبر ورکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځنګړي او هدفي حمله یې ترسره شي. هغه زیاده کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سه‌شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریو سرتیري پکې وژل شو او له دیرشو ډیر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغه اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزاره د دغه اور لګیدنې په اړه تاسو د رادیو پښتنې هم نه دي سواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مغشوب لړولي، خو د خپلې دې ادا د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې او پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یا لندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو په اړه یو قرارګاه برید کړی چې د طالبانو وژلي او څلور ټپیان کړي، او همدارنګه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلاني په نوم د طالبانو یو قمندان او د هغې یو ساتونکی وژلی دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزې کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 وژلي دي. د نور رسنیو تر څنګ د شوټډ پرېس خبري اژانس هم دغه پیښې په اړه خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که حماس اړونده په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پېژني. د راپورونو له مخې د سه‌شنبې په ورځ په شجایا سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلواله حمله کې په نښه شوي وو، د اسرائیلو د پوځ اړیکه پرې شوه. ویل شوي چې هغه ځواکونو چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرائیلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قمندان او یو لوړ پوړی افسر هم شامل دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په نیټه وروسته له هغې پیل کړو چې دې ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شئ. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې خبر وشي. دا شو د دې خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واورئ چې په غزنی کې کوچنیانو ته، البته د کوچانو کوچنیانو ته، پولیو واکسین پیل شوی.
او چې د علیشنګ ولسوالۍ میل درکې د ټپکال او د کیلی غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ لسوالۍ کې د اورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
د پښتون اوا صحته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونا او څو خیمې دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور جزئیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درته درکړو دا به هم راسره واورئ چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمنه خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې علتونو به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو او همدارنګه د ښځو هغوی چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو یې اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشي د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچو خیسون کملیات او بریدونو وړاندې سکړې دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور د طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړي هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده نور ترهګریزو ټولو د ځپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډې ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې اورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعات او موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګریز بریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پخولان دکړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ایستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځه وړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بې پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی جان اچکزی زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی د طالبانو حکومت وعان زبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاز ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د بریټ په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز بریټ کې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو 23 پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو له بریټ وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت چارلز ظافر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت چارلز ظافر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې بریټ پلاتنه وکړي د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي د بریډ عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل ستونزه چې په پاکستان کې لنه امني ورسره ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي په اسلام آباد کې میشتا یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه بل کور هم څوک نه راکوي د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نام نه له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیول او وعده یې کړې چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا ادعا هم کړې چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 4 لس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوي رد کړې دي
و هم اوریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې باید په افغانستان کې غچ اخیستونکي بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل پلو د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ یو ځنګل کې له تیرو 3 ورځو راهیسې اور بل شوی دی چې لا هم نه ده مهار شوی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي ورسول سیمې چوسیات په راپور کې ورو
اور چې د لشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د کیلی غر په سوګه کې لګېدلې ده. اوس
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاه وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې اور لګېدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لا نه دي توانېدلې. نوموړي له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اور له امله شاوخوا څلوېښت جربه ځنګل سوځېدلی.
دغه کوم اور چې لګېدلی دا د لشنګ ولسوالۍ میل ورتوی میل درا دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغسته او ټپکال ورته ویل اغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک اغه مړکړي دي. اوس دا دو ورځې کیږي بل غر ور اغسته دي تقریبا 15 جریبه یا سلوغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دي نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرونم تلی او ننم تلی او اور مړکړي نه دي پاتې دي.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن درېیمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر را درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې د اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس نه څه کابو شوی ده، امکان لري چې یا نن یا سبا د اور مړ شي.
دا چې د یادې اور لګېدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلې.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دی وایي په دې اړه یې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د اور وژلو امکانات نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت ناوخته اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې د ځنګل ډېره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90% څخه په نومبر کې 90% ته راټیټ شوی دی. تفصیل له سنا کاکړ نه ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې دیونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړوونکې زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پری چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یو ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډېرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم یې ترسره کولی. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته ښه نه کتي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
له بلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
ای روان دی که فیله ها روی دست گرفت.
زما پا اند کما لاره چی دوی پر مخوری کما پایله نلری. که دی لاره پر خیای پایله سماوانو دوی باید دی افغانستان و سنه وزیعت در کرده و. او دی افغانستان خزو لپاره باید یو جدی اقدام سر ترسه ولی و. او دی افغانستان و سنه حالت که با بدلون راغلی و.
دا به دست حال که دا چه طالبانو پا افغانستان که دا بیزل وقمنی دو روسته دا شاو خواه 50 فرمانونو پا صدرولو پا افغانستان که پر خزو اونجونو دیر محدودیتونو بندیزونو ولگول. اغا بندیزونو چه نریوالی طولنی او دا بشری خونو سازمانونو د خزو له بشری حقوقو څخه زرغړونه بللې خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار دا کړی چې د خزو اونچونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د شپږم ټوګي پورته او په پانتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې دا سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمبارۍ به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 103 نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او 23 هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د خبریالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیروتنه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادی د طالبانو د حکومت د نورنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. ورزو ابدي سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د سیشن به پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دایکندي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبریال خوشی کړي.
محکمه این په د روسیې وکیلیدل کېږي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبریالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بېلابېلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړي دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبریال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمی سره ښاغلی جوادی احضار کړی و. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبریال عبدالرحیم محمدی خوشی کړي او د خبریالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبریالانو د نیولو علت او د هغې د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبریالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي تلویزیون دغه خبریال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا احضار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادی د محکمې او د عبدالرحیم محمدی د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوو خبریالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په ژورنالیستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبریالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند خان ازی بودیم که در
کچیر وضعیت هم داست دوام وکړي د خبریالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره خای خبریالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کم کړي د بیان ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د آزادو خپرېدو لامل شي نو دا کار پر خبریالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشاری باشه بالی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبریالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوی کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځو نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځو نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات درکړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کېږدیو لوګي خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلۍ ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګه روغتیایي بکسایي په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبلا ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریتو کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین مې نه کول. اوس له نیکه مرغه اکثریت کوچیانو واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅې پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر پور پکور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وړي، به دې بیا درته بستراو، بیا دې پکور پکور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
خدای دې کې چا ورکول، هغه خپل هغه دې مو ورکو دغه
هغه څه نه ورکې غوتم پیغام ته.
و و هغه پیغام دغه دې خام خاوري خام خادي ورکې دا چې تا ورکې و و مو ورکو دا زوی ته مړه دا زوی مړه.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلی سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشوم